سلامونه ستړي مشهینن د اگست میاشتې 15 نیټه د پوره درې کال وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې په خوانی جمهوریت نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل. په دې اړه ځانګړی راپور او خبرونه درته لرو. تاسو ازادي راډیو ته غوښ شئ. خو اوس په مو کې د دې سات تازه خبرونه ته پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د ګمرکی چارو چارواکی عدنان خان د اگست پر 15 د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویل چې د پیښور له وخت سره سم سهار شاو خلاص نیمې بجې په مالونو بار لاري په تورخم ووختي. هغه زیاتوي چې یوازې هغه مال لیکدونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د تګ راتګ لنډمهال یا عارضي اسناد لري. د تورخم لاره د اگست په 12 د تورخم په ګور کې سیمه کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نخت العمل تړل شوی و. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پر خپل ایکس پاڼه کې یا په خوانی ټویټر لیکلی وو چې په سیمه کې د ولسی وګړو پر کورونو د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یو ښځه او دوه ماشومان وژل شوی دي. پاکستانی چارواکو بیا ویلي چې نخت هغه وخت پیل شو چې افغان طالبانو په دې سیمه کې یو پوسټه جوړوله او ځواکونه یې مخ او پاکستانی ځواکونه یې مخ ونیوله. د دوی په خبره په دې نخت کې د پاکستانی ځواکونو لخوا درې غړي ټپیان شوی دي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی حکومتي ځواکونو په منځ تورخم کې نښته کیږي. تر دې مخکې هم ورته پیښې شوي دي چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله وختي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولي دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس نن پنجشنبه د یونسکو په حواله ویلي چې یو کال وړاندې دا شمېر 1.5 لک و، خو 3 لک نور نجونې په یو کال کې پرې اضافه شوې دي. دا 3 لک هغه نجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر یو کال کې عمرونه یې د 12 کلونو یووم ټولګي ته رسېدلي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 310 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو دې ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښوولې وه، د چهارشنبه په ورځ په دوو جدا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 500 میلیون ډالرو ډېر مرسته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا په ځینو برخو کې د مونکی پوکس یا د بیزو کڅوک د خپرېدو له امله روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم کربریسوس په افریقا کې د دې ناروغۍ د خپرېدو احتمال خورا د اندېښنې وړ بللی. کربریسوس وویل د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي او د انسانانو ژوند د ژغورلو لپاره د نړیوالو غبرګون اړین دی. د مونکی پوکس روغی د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د خپرېدو په پیل کې لک تر لک 450 کسان وژلي او د مرکزی او ختیځي افریقا په ځینو برخو کې تر خپرېدو وروسته د مرکزی افریقا، کینیا، رواندا په ګډون په نورو افریقایي هیوادونو کې هم کشف شوې ده. تاکل شوی د غزې د اوربند په تړاو نن د قطر په پلازمینه دوها کې یو مهمه غونډه جوړه شي. د جرمني خبری اژانس لیکلی چې په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام بورنز، د قطر صدر اعظم محمد عبدالرحمن السانی او د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل ګډون کوي. خبر کې راغلی چې د اسرائیل لورې بعد د موساد د بهرنیو استخباراتو د څانګې مشر ډیوډ بارنیا هم ګډون وکړي. حماس امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني. ویلي دي چې دغو خبرو کې برخه نه اخلي. په غزه کې څه باندې 10 میاشتو راهیسې د اسرائیلو او حماس جګړه روانه ده چې درون زیان یې ملکیانو ته رسېدلی. بلخوا په غزه کې روغتیایي وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه 30,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګرې ډله په توګه پیژني. د دې جګړې د قربانیانو دا نوې شمېر په داسې وخت کې خپره شوې ده چې د غزې د 12 میاشتنۍ جګړې د اوربند هڅې روانې دي. قدر من اوریدونکو بیا هم خره غلی تاسو خبرونه ل ازادي رادیو نه واوریدل وړاندې پخپرونه کې تاسو ته د افغانستان په اړه راپور لرو تاسو یې غواکشي نن د اگست میاشتې 15 نیټه ده درې کال وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې د امریکا په مرسته رامنځته شوی جمهوري نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ورځې د لیدلو فکر یې نه و کړی نو ځکه هر څه ورته ډارونکي او نه منونکي وو په دې اړه له سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی ده تاسو یې غواړئ شي
لګنی ګونی په ډکا پلازمینه کې د خلکو په څیرو ویر خبره ده د 2021 کال د اگست 15 د کابل په فضا غنی هلیکوپټر ګرځي او ګمان کیږي چې د بیلابیلو سفارتونو بهرني ډیپلوماټان او د غشان بهرني ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته انتقالوي تیر شپه د افغانستان یو بل مهم ولایت ننګرهار مرکز جلال آباد هم سقوط کړي او له دې سره د کابل پروان پنشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته غورځېدلې او ورسره د کابل د سقوط ویره نوره هم ډېره شوې ده د کابل ښار له بیلابیلو سیمو د حکومتي ځواکونو د تېښتې خبرې کیږي خلکوای دوی خپل مهمات او وسلی پریږدي او خپلو کورونو ته ستنېږي بلاخره د امریکا په ملاتړ جوړ شوی 40 کلن نظام ړنګیږي او طالبان د کابل په نیولو سره بیا ځلې په دغه هیواد واکمن کیږي
دوی هیڅ یو داسې یو تصور نه کولو چې
درویشت کلن خاطره نو روایي هیڅ کله دا فکر نه وکړي چې یو وار بیا دې طالبان پر افغانستان واکمن شي وای د په ګډون د ځوانانو لپاره د دې منل ډیر سخت و ځکه په خبرای په افغانستان کې د طالبانو د لومړی دورې واکمنی نه ولیدلې نوموړي چې اوس مهال له افغانستان بهر د تیر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې په یو خصوصي رسنۍ کې د خبريالۍ دنده درلوده
دا نو ډیره بد ورځ او ډیره دردونکې ورځ وه ډیر دردونکې وخت چې موږ ته د دفتر لخوا وویل شو چې تاسو باید خپلو کورونو ته لاړ شئ تر څو چې موږ خبر نه درکوو باید خپلو کورونو څخه ونه وځي چا چغې وهل چا ژړل څوک په دې فکر کوو چې باید د افغانستان څخه ووځي کله چې د دفتر څخه ووتلو تر دې چې کور ته رسېدو 2-2.5 ساعته لاره پیاده موږ لاړلو ځکه چې ټولې لارې بندې وې
دا وای کله چې کور ته ستنېده د کابل ښار وضعیت ویرونکې و هر چا منډې وهلې او هر خوا ویر خپره وه او هیڅوک نه پوهېدل چې څه کیږي
طالبان وارد شهر شدن
هغه د نوري وای لکه خوب چې ګوري خدا خوب نه و بلکې ولسمشر غنی له کابل وتلې بهرني ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته ټول شوي او د افغانستان وسلوالو ځواکونو هم خپلې وسلې په ځمکه یخې دي د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د کابل د سقوط لورځې بدې خاطرې لري ځکه د دوی په خبره په دې ورځ له ګڼې ګوڼې ډکه پلازمینه خاموشه وه او اوسیدونکي ویر اخیستي وو چې څه به کیږي د دې ښار یو اوسیدونکي عطاوله ازادي راډیو ته وویل
خپل شرعي شهید کې هم اوازې شوې چې طالبان کابل ته داخل شوي دي حالات هم ډېر وحشتناک وو خلک ډېر وارخطا وو چې څه به کیږي بېخي د باور نه لرې خبره وه باور نه کېده چې داسې واقع به کیږي
د پلازمینې کابل یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي دا ورځ د افغانستان لپاره تور ورځ یادوي وایي خلکو پکې خپل هر څه له لاسه ورکړل
دا د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ وه او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یو ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام به ړنګېږي موږ هر څه خپل ټولې 40 کلن لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې زموږ خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې بنسټونه مو ونړېدل ټول هر څه مو له لاسه ورکړل
که څه هم پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې جنگ جګړه پای ته ورسېده نسبي امنیت ټینګ شو او د بیا رغونې ځینې وړې او سترې پروژې پیل شوې خو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمېدو له امله په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې د ښځو په زده کړو او په کار د بندیز ترڅنګ په دوی ګڼ محدودیتونه لګېدلې او طالبان په پراخه بشري سرغړونو تورن دي د غراز په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوی او خلک وایي لای هم د نامنې پیښې ژوند ګواخي که څه هم طالبانو پرون د اگست په 14 د خپل حکومت د درېیمې کلیزې د نمانځنې په غونډه کې افغانستان امن هیواد بللې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت له مخې تامین دي خو د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي د طالبانو حکومت په دې درې کلنه واکمنۍ کې تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې عمده لاملونه یې همدا د نړیوالو شرطونه نه پوره کول دي. دې شرطونو کې مهم هغه یې د یو ټولګډونه حکومت جوړول، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او